السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماپرین 2 بجې سولې د روانې یو ساعت پښتو خبرونه په سر کې مو زه قسیم سولمل او د ازادي رادیو د خبری څنګه ټول همکاران هرکلی کو. د دې خبرونه د تخنیک په چارو کې له سره رامین کاکړ هرکلی کوي. په دې خبرونه کې د خبرونو راپورونو ترڅنګ په دوهمه نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او دغه راز د ځوانانو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه هم خبرېدو ته چمتو دي. خو تر هغه مخکې په خبري برخه کې اوري چې د امریکا نړیواله پراختیایي اداره یا یو ایس ایډ وایي په افغانستان کې اداري فساد یوه جدي ستونزه ده او دغې ادارې چمتووالی ښودلی چې له افغان حکومت سره به د دغې پدیدې د له منځه وړلو لپاره همکاري وکړي. نور مسایل هم څېړو. په سر کې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې په هند کې نن سهار د ګازو د بالون په چاودنه کې څلور څلوېښت تنه وژل شوي او شپېته نور ټپیان دي. مخکې تر دې چې راپورونه او دغه راز د نړۍ خبرونه درته وړاندې سي، کورني خبرونه لرو. صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرټکی. د افغانستان د ولسی جرګې اکثر غړیو نن یو ځل بیا په ولایتونو کې د امنیتي ستونزو له موجودیت شکایت وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو پراختیایي ادارې یو ایس ایډ ویلي د برېښنایي پیژندپاڼو له ادارې نه خپل مالي ملاتړ ځنډولی او تېر میاشت په کابل کې 515 شپېته کسان د بېلابېلو جرمونو په تور نیول شوي. پوره خبرونه. د افغانستان ولسی جرګې نن یو ځل بیا په ولایتونو کې د امنیتي وضعیت د امنیتي ستونزو له موجودیت شکایت وکړ. د دې جرګې اکثرو غړیو د خپلو ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او وی ویل چې ځینې وختونه سیمه ییز چارواکي هم د حالت په ګډوډولو کې لاس لري. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وویل چې امنیتي رپورټونه به چارواکو ته تسلیموي او هیله ده چې پرې جدي کار وکړي. غلی ابراهیمی وایي کوم وکیلانو چې رپورټونه وړاندې کړل موږ به چارواکو ته تسلیم کړو. هیله ده چې جدي پاملرنه ورته وشي. راتلونکې ورځ به هم د امنیتي وضعیت په اړه رپورټونه واورو. ولسی جرګې له دې مخکې هم د امنیتي وضعیت په اړه جدي اندېښنه ښکاره کړې او حکومت یې تورن کړی و چې د حالت په کنټرول کې پاتې راغلی دی. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو پراختیایي ادارې یا یو ایس ایډ رئیس وایي د برېښنایي پیژندپاڼو له ادارې نه یې خپل مالي ملاتړ ځنډولی دی. د یو ایس ایډ رئیس ویلیام هینک ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې د برېښنایي پیژندپاڼو له ادارې سره د مرستو په خاطر درې میلیونه ډالره ورسره دي، خو وبه کتل شي چې افغان حکومت څه وخت په دې برخه کې خپله پرېکړه اعلانوي. د موجود سمبولي په میاشت کې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل شي، خو په دغو پیژندپاڼو کې د افغان او اسلام د کلمې د راوړلو په سر لانجو دا لړۍ ځنډولې ده. د کابل امنیه قمندان وایي چې په تېره یوه میاشت کې 515 شپېته کسان د بېلابېلو جرمونو په تور نیولې دي. پاسوال عبدالرحمن رحیمی نن په خبري کانفرنس کې وویل چې دا کسان په 295 قضیو کې د بېلابېلو جرمونو په تور د کابل ښار او اړوند ولسوالیو څخه نیول شوي دي. د ښاغلي رحیمی په خبره په دې نیول شوي هغه نهه کسان هم شامل دي چې د شهید دونۍ د لمانځنې پر مهال یو شمېر خلک په ډزو ټپیان کړي وو. او د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي چې په مکه مکرمه کې پر مسجد الحرام د یوکرین د لوېدو پیښه کې یو افغان هم وژل شوی او نهه ویشت نور ژوبل دي. د وزارت مرستیال دایو الحق عابد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان روغتیایي ټیمونه په چټکۍ سره کار کوي څو د ټپي شوي افغانانو درملنه وکړي. ویل کېږي د دې کرین په لوېدو سره ټول ټال یو سلو تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د افغانستان مروت مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لاندې د میروسه زما همکار افریبا صاحب تر اوروي.
په هند کې د طبیعي غازو د بالون په یو چاودنه کې لسکونه کسان وژل شو. دغه پیښه نن په اپیتلاوت نومې ښار کې په یو رستورانت کې شوې ده. رویټرز خبري ایجنسی د پولیسو د یو ویان د قبل لیکلي چې وایي یو چاودنې دوهمه لوی چاودنه هم رامنځته کړه او له کبله یې څلور څلوېښت تنه مړه او شپېته نور ټپیان شوه. په پیښه کې د رستورانت چتر لوېدلی دی او شاوخوا ودانۍ هم زیانمنې کړې دي. دغه رستورانت د ښار د بس یو تمځای ته نږدې و او د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وه. دغلته ډېری ماشومان هم خوړو لپاره راټول شوي وو. پولیس وایي د ژغورنې کارکوونکي د پیښې سیمې ته له دې کبله نه سي ورتلای چې د سیمې خلکو د خپلو خپلوانو د موندلو لپاره ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د ولسمشر بشار الاسد څخه د روسیې د ملاتړ د زیاتېدو له کبله مسکو ته خبرداری ورکړی دی. په هغه مرکه کې چې نن د جرمني په ورځپاڼو کې خبره سوه، فرانک والټر شتاینمایر ویلي چې داسې وضعیت باید رامنځته نه سي چې د نړیوالې ټولنې ګډ فعالیتونه غیر ممکن سي. شتاینمایر هیله ښودلی چې مسکو د سوریې د کورنۍ جګړې د غځولو په لټه کې ونه اوسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په سوریې کې د روسیې د حضور د ډیرېدو خبره وکړه او پر متحده ایالاتو یې غږ وکړ چې د تصادفي پیښو د مخنیوي لپاره باید له روسیې سره د خبرو چینلونه بیا پرانیزي. د امریکا او روسیې د پاوز ترمنځ خبرې وروسته لاغ ځنډول سوې چې روسیې د اوکراین د کریمیا سیمه الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې یې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په همدې ورځ ویلي چې واشنگټن به د سوریې په چارو کې د روسیې سره ښکیل سي او زیاتوي چې د اسد رژیم څخه د روسیې د ملاتړ د ډیرېدو پالیسي له ناکامۍ سره مخامخ ده. د سعودي عربستان چارواکي وایي چې په مکه مکرمه کې د حرم شریف په جومات کې تیر ورځ د ساختماني کرین د لویدو له امله لښتلر 1,000 وژل سوي او په سلګونو نور ټپیان سوي دي. دا پېښه داسې مهال رامنځته سوي چې په زرګونو کسان له بېلابېلو اسلامي هیوادونو د حج د ترسره کولو لپاره مکې مکرمې ته تللي دي. د حج مراسم تر 2 اونیو په لنډه موده کې پیلېږي. د عربستان د ملي دفاع وزارت چارواکو د دې پېښې اعلان په ټویټر کې وکړ. د پېښې ویډیوګانې په ډله ییزو رسنیو کې خپرې سوي دي چې پکې په وینو لړلي جسدونه ښکاري چې د حرم شریف په انګړ کې پراته دي. د حرم شریف د جمعه شاوخوا کورونه کرینونه ولاړ دي او دولت غواړي چې دا جمعه 400,000 متر مربع پراخ کړي څو 2,200,000 کسان په یو وخت لمنځ پکښې ادا کړي. د مکې والي شهزاده خالد الفیصل د پیښې د تحقیقاتو امر کړی دی. د امریکا په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو مشران د ایران د اټومي موافقې د مخنیوي لپاره له قانوني انتخابونو څخه تقریبا ستړي سوي دي او وایي اوس به شاید دغه قضیه محکمې ته راجع کړي. د استازو جرګې ویان جان بوینر پرون ویل په محکمې کې د دعوا طرحه یو لاغو انتخابونو دی چې ډېر ممکن دی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د جمهور غوښتونکو وروستیو پلان د هغوی ناهیلي ښودلې ده او ویلي دي چې هغوی به دا مبارزه په محکمې کې هم وبایلي. دی وایي موږ په خپلې دې وړتیا ډاډه یو چې د دې موافقې د بشپړېدو په برخه کې به له خپلو نړیوالو متحدینو سره پر مخ وړاندې ځو. دا لومړی ځل نه دی چې جمهور غوښتونکو په محکمې کې د سپینې ماڼۍ د چارو د فعالیت مخنیوی کوي. د تاجکستان چارواکو د ځایي رسنیو د هغه خبر له تصدیق ډډه کړې چې وایي د دې هیواد د دفاع وزارت پخوانی مرستیال وژل سوی دی. ایشیا پلس خبري اژانس او اوستا د نامعلومو سرچینو له قبله راپور ورکړی چې عبدالحلیم نظرزاده چې د وروستیو تروریستي حملو مسؤول ګڼل کېږي د تروریستانو پر ضد په عملیاتو کې وژل سوی دی. او د ناسا او روسیې فضایي ادارې وایي د روسیې سایوز فضایي بیړۍ د نړۍ تر ټولو با تجربه فضایي الوتونکی موتور او دوه تنه نوي کارکوونکي نړیوال فضایي سټیشن ته ورسول او په خپله پرون بیرته په خوندي ډول مځکې ته راورسېدل. دغه سفینه د قزاقستان په جنوب ختیځ کې راکښته سوه. په دې سفینه کې 50 کلن گنادی پادالکا چې د فضایي سټیشن پخوانی قومندان دی له خپل 5 ماموریت څخه بیرته مځکې ته راغی. هغه په فضا کې 9 اویا ورځې تیرې کړې دي او په دې توګه یې ریکارد خپل کړ. تر دې وړاندې ریکارد د سرګي کریکالیف په نوم ثبت سوی و چې 803 ورځې په فضا کې تیرې کړې وې. له پادالکا سره 2 نور کارکوونکي هم بیرته مځکې ته راورسېدل چې هغوی هر یوه 10 ورځې په فضا کې پاتې سوي وه. د خبرونو پای.
له خپل همکارانو څخه په مننه چې د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. که غواړئ دا خبرونه بیا مطالعه کړئ او یا واوري د ازادي رادیو پر وپانېسته ادرس دی azadiradio.com. د خبرونه کې مو د سر راپور دادی چې د امریکا نړیواله پرختي ادارې یا یو ایس ایډ وای په افغانستان کې د فساد یو جدي ستونزه ده او دغه اداره چمتو ده چې له دغه پدیدې سره له افغان حکومت سره همکاري وکړي.
وی ټیک ایوری الیګیشن اف کرپشن ویری سیریسلی اند وی ار سپورټینګ د ګورنمنت ټو امپروو دیر سیستمز اف اکاونټیبلټی.
د غرازورې چې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي چې د سعودي عربستان په مکه مکرمه شهر کې د جرثقیل د لویدو په پیښه کې په وژلسو کسانو کې افغان یو افغان وګړی هم شامل دی او یو شمیر ټپیان دي.
افغانستان متاسفانه مونږ یو شهید لرو او 9 کسان مونږ زخمیان لرو چې تر اوسه پورې 13 کسان شفاخانه نه رخصت شوی دی.
په دې خبرونه کې په دې اړه هم درته راپور لرو چې نن د افغانستان د پنګونې څخه د ملاتړ ادارې ایسا لسکونه ګوښسو کسانو د دغه ادارې مخې ته مظاهره وکړه او د دغه ادارې د نوي مشرتابه له پریکړې انتقاد وکړ. د غرزاوري چې د فراولایت پر خاک سفید ولسوالۍ د دولت د وسلوال مخالفینو حمله او ورپسې نشته لا هم چیرین لري. په دې اړه بشپړ راپور لرو او په کندوز کې د برېښنا شرکت د مسولینو له دې شکایت څخه مهم خبرو چې وای یو شمیر زورواکي په دغه ولایت کې د برېښنا پیسې نه تاویلي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی حقیقت څه دی خبرېږي او ورپسې د ځوانانو تاندې څانګې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
درې کس طبقې دي اوناس البته ښځې په اوبو کې غرق شوي
دغه نور ملګري سي سره لکه شخبرانه غوی ته لاړل د په ورکی پاتو شمال دی بس خپل ژوندګی له لاس ورکړل
په یوه وادونه ته تاک لژن سره قیمات ده.
لطفا را سره ملتیا وکړئ. زده خبرونه لمړی مطلب ته د امریکا نړیواله پرختی درې یو سیټ وای په افغانستان کې د ری فساد یو جدي ستونزه ده. خو زیاتوي چې دوی له افغان حکومت سره په ګډه د فساد لمنځوړلو ته هڅه کوي. په افغانستان کې د امریکا د نړیواله پرختی درې مشر ویلیام هامینک ازادي رادیو ته په ځانګړي مرکه کې ویل چې په دې هواد کې ګڼې پروژې تر لاس لاندې لري او په اړه حساب ورکونی ته چمتو دي. په دې اړه پام وکړئ د اسد الله لودین چمتو کړی راپور ته.
کته هم نړیوال ټولنې له افغانستان سره خپل مرستې له اداري فساد سره پر مبارزه مشروطې کړي. خو د امریکا د نړیوال پرختیا اداره وایي د افغان حکومت هغه هڅه د ستایلو دي چې د فساد پر وړاندې پیل کړي دي. په افغانستان کې د یو اس ای ای ډی یا د امریکا د نړیوال پرختیا ادارې مشر ویلیام هامینګ وایي له افغان حکومت سره یې ګډې هڅه پیل کړي څو له فساد سره مبارزه یقیني او د خپل پروژو په اړه حکومت ته حساب ورکړي. هامینګ له ازادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دوی د فساد په اړه هر ادعا جدي نیسي او د اړوند افغان او نړیوالو ادارو په همغږۍ سیړي.
We take every allegation of corruption very seriously.
مونږ د فساد په اړه هر ادعا ډیره جدي نیسو. مونږ خپل پروګرام ته دوام ورکوو خو تر هغه وخته چې دا ډاډ ترلاسه کړو چې سیستم د هر ډالر لګښت تعقیبوي. په تیرو 12 کلونو کې لکه نه چې په افغانستان کې یو اس ای ای ډی فعالیت پیل کړی مونږ د خپل مرستو د حساب ورکونې ښه سیستم عملی کړی او له حکومت سره مو هم مرسته کړې چې د حساب ورکونې وړتیا لوړه کړي.
systems of accountability
په افغانستان کې د یو اس ای ای ډی د مشر ویلیام هامینګ شپږشت میاشتنی ماموریت مخ په خلاصې دوی او وای چې د افغانستان د وضعیت په اړه ډیر خوشبینه دی. د امریکا د نړیوال پرختیا اداره په افغانستان کې ګڼې پروژې تر لاس لاندې لري چې د ښځو د حقوقو د ملاتړ، انرژي، روغتیا، کرنې، سواد زده کړو او نورو بیلابیلو برخو کې دي. پروموت او د محلي زده کړو په نوم دوه مهم پروګرامونه په دې وروستیو کې د یو اس ای ای ډی لخوا پیل شوی چې پروموت د ښځو د حقوقو د ملاتړ پروژه ده او په محلي زده کړو کې په دیارلسو محروم ولایتونو کې شاوخوا زر غیر رسمي ښوونځي جوړیږي. که څه هم داسې اندېښنې موجود دي چې له افغانستانه به د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته له دې هېواد سره د نړیوالې ټولنې مرستې هم کمې شي، خو د امریکا د نړیوالې پراختیا اداره دا اندېښنې بې ځایه بولي. په کابل کې د یو اس ای ای ډی مشر ویلیام هامینګ وایي دوی به تر اتلونکو ډیرو کلونو پورې د پراختیا په برخه کې له افغانستان سره همکار پاتې شي.
ډیره مهمه ده چې وایو د امریکا د پراختیا اداره د ډیرو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. دا مهمه ده چې د همکاري دوام پیدا کړي. مونږ په هیګو چې پراختیا ډیر وخت وړي ځکه پراختیا مسابقه نه ده چې ژر پای ته ورسیږي بلکې ماراتون دی. مونږ به د پراختیا په برخه کې تر ډیرو کلونو له افغان حکومت او افغانانو سره ودرېږو.
له دې وړاندې سیګار ویلي وو چې د امریکا په مرسته په جوړ شوو یو شمیر پروژو کې چې ښوونځي هم پکې شامل دي فساد موجود دی. خو د امریکا د نړیوال پراختیا اداره وایي دوی دا ټول مسائل څېړي. د اقتصادي چارو څېړونکي د امریکا د نړیوال پراختیا ادارې مرستې مهمې ګڼي خو وایي حکومت ته پکار ده چې د دې او نورو ادارو د مرستو د راجلبولو لپاره له فساد سره مبارزه ګړندۍ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د جمعې پر ورځ په مکه مکرمه کې د اوکرین د لوېدو له امله یو شمېر حاجیان وژل سوي او یو شمېر یې ټپیان سوي دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي چې په وژل سوو او ټپیانو کې افغانان هم شته. په دې اړه زموږ همکاري حمیدې هارون عثمان د حج او اوقافو د وزارت له مرستیال د الحق عابد سره مرکه کړې او په سر کې ترې په پیښه کې د افغانانو د تلفاتو په اړه داسې پوښتلې.
پرون متاسفانه شل منټه پاتې وو ماښام ته چې مکه کې یو شدید طوفان راغی. برق حادثه ورپیخه شو. په دې حادثه کې یو کرن را چپه شو صفا مروه کې. دې حادثه کې مجموعا 15 کسان شهیدان دي، 130 کسان زخمیان دي. افغانستان متاسفانه مونږ یو شهید لرو او 9 کسان مونږ زخمیان لرو، چې تر اوسه پورې 18 کسان شفاخانه نه رخصت شوي دي، 11 کسان اوس هم بستر دي. او زمونږ صحي ټیم شدت سره فعالیت کوي چې زمونږ کوشش دا دی چې دا بقیه 11 کسان هم معالجه تداوی وشي. او دا حادثه مونږ تسلیت مسلمانانو ته مخصوصا د افغانستان هیوادوالو ته وایو چې دې حادثه کې د کلکان ولسوالۍ نه یو کس په نامه د نیازګل په شهادت رسېدلی او بقیه زخمیان دي، چې امیدوار بقیه تداوی وشي.
تاسو خپل دغه کسانو ته چالته ټپیان شوي او دغه کس د مړي انتقال ته کوم تدابیر نیولې دي یا د عربستان حکومت به په دې اړه اقدام کوي؟
هغلته خو د افغانستانه تقریبا 16 کسان مجرب ډاکتران توظیف شوي دي. زمونږ ټیم صحي ټیم هغلته فعالیت کې سخته دی او کوم شدید لاعلاج زخمیان شوي هغه مونږ د مکې مکرمه درې شفاخانې سره مونږ قرارداد لرو، هغوی رایګان معالجه کوي. او کوم چې شهید شوی دی خو اکثر روزوم داده چې مکه مکرمه کې دفن شي، چې هغه د تدفین تدابیر مونږ نیولې چې نن مونږ هغه غواړو چې تدفین شي. مهلته
هغه کسان چې ټپیان دي، البته افغان حاجیان چې اج ته تلي، افغانان چې اج ته تلي دي، د هغو ټپیانو حالت څنګه دی؟ آیا حالت د څه نازک دی که ښه دی؟
هغه 9 کسان نه 13 کسان خو شفاخانه نه رخصت شوی دی، چې هغه زخمي تاته ډېر ټیټو و چې اوس خپل عبادت کې تتلی او یوولس کسان زخمیان اوس هم شفاخانه کوي. وضعیت ښه دی، تشویشوار نه دی.
په دغه پیښه کې چې کوم کسان ټپیان دي، دوی خو به افغانستان ته بیرته نه انتقالیږي، یا به دوی د دومره د دوی وضعیت ښه دی؟
خو ما هغلته ډېر پیشرفته شفاخانه دی، هغلته معالجه کېږي. د افغانستان ډېر ښه امکانات لري. ما هغلته عجاله
نه هدف دا و چې تاسو به دوی کورنیو ته ډاډ ورکوئ چې هغوی به دغه مراسم هلته ترسره کوي، پاتې کېږي به که بیرته به راځي.
هغه د ډاکترانو هدایت ته مونږ انتظار وباسو چې هغوی هدایت ورکړي، هغوی ځي خپل عبادت کوي. که چیرې بستر کې پاتې کېږي، بستر ما انتقال موضوع خو هغه زموږ مسؤلیت دی. انشاءالله چې صحت ښه شي مونږ انتقالو.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت مرستیال دی الحق عبدو چې لازدی رادیو سره په مرکه کې په مکې مکرمې ښار کې د کرین د لوېدو په پیښه کې د افغان حاجیانو د تلفاتو په ارتباط معلومات راکول. بیا هم د افغانستان اړوند موضوعاتو باندې تم کېږو. په افغانستان کې د پانګونې څخه د ملاتړ اداره یا آیسا لسګونه ګوښه سو کارکونکو د دې ادارې مخې ته نن مظاهره وکړه. دوی وایي دوی د سیاسي او سلیقوي پریکړو په اساس له دندو لرې سوي او دا کار ورته د منلو وړ نه دی. په دې اړه جزئیات د نجی ساپی پراپور کې اوري چې همدا شیبره سره په سټډیو کې ده.
بلې سلامل صاحب، نن په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ یا ایسا ادارې لزګونو غوښښو کارکونکو خبرداري ورکړ که چیرې د دوی غوښتنې ونه منل شي نو خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. دوی همدارنګه وویل چې په یاد اداره کې د سیاسي او سلیقوي چلند په خاطر د بودیجوي ستونزو په پلمه له دندو ګوښه شوي دي. د مظاهرې یو تن ګډونوال عبدالستار الکوزي خپلې غوښتنې رسنیو ته سیمه طرح کړی.
این کارمندان جهت حفظ حیثیت قانونیشان خواهان تجدید نظر فوری اقدام اخیر رهبری اداره بوده، هرچند ویداست که برخورد اخیر رهبری آیسا تصفیه سیاسی و تیمی بوده که و کسر بودجه را بهانه قرار داده و دست به این عمل زده است. این در حالی است که مایان جهت جلوگیری از کسر بودجه حاضریم تا 50% کاهش در معاش به کارهای مان طبق گذشته ادامه دهیم.
دغه مظاهره کوونکي وایي چې د ایسای ادارې رهبری پلاوی د دې ادارې 133 کارکوونکي لري کړي او همداراز یې په فاریاب او پکتیکا او پکتیا کې ولایتونو کې خپلې څانګې تړلې دي. له بلې خوا د دې مظاهرې بل ګډونوال خاناغه احمدزی ازادي رادیو ته وویل چې ایسای اداره په داسې حال کې لزګونه کارکوونکي له دندو لري کړي چې د دې ادارې د جوازنامې رئیس د اجرایه ریاست لخوا په دې ادارې کې ګمارل شوی.
د جوازنامې رئیس د محترم اجرایی ریاست لخوا څخه معرفي سوی چې موږ مکمل اسناد په لاس کې لرو، بیل دینه چې آزاد رقابت ته پوست اعلان سي هغه مقرري. دومره خبره دا ده چې چیرته د ایسا اداره له عوایدو سره مشکل لري یا مخامخ سوي وي، نو څنګه کېدلی سي چې چیرته اغجو صاحب نه دی راضي خپل معاش په اولنی د سرمایه ګذاري په کمیسیون کې له $6,000 نه $8,000 ته لوړوي؟
خو اجرایی ریاست دا مسله ردوي چې ګنې د دوی لخوا څوک په ایسا ادارې کې ګمارل شوی وي. له بلې خوا د ایسا ادارې ویان روح الله احمد زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ادارې رئیس قربان حقجو له هېواده بهر دی او پر ځای بل څوک د خبرو صلاحیت نه لري. خو له دې وړاندې د ایسا ادارې مشر قربان حقجو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې ادارې تشکیلاتو د پراخېدو د مخنیوي لپاره د دې ادارې سره باندې سل کارکوونکي له دندو ګوښه شوي دي. بل سلمان صاحب
دغه مننه کوم نجس اپي و چې په کابل کې نن د پنګونې څخه د ملاتړ ادارې د ایسا د هغه ګوښسو د کارکونکو د مزایری په اړه معلومات راکول چې نن د دغه ادارې مخ ته راټول شوی و، ویل چې د دوی ګوښه کېدل د سیاسي او د غیر سلیقوي پریکړو پر اساس شوی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مول ازادي رادیو څخه واردل چی په همدې چپو د ماشوم لوو بجو څخه د سهار تر وو بجو پرې خبرونه لري. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو شهرونو کې د اف ام په 15.5 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو اوریدل شي. راځو بل مطلب ته. د کابل امنیت قومندان وایي چې په تیر یو میاشت کې په دغه شهر کې سلګونه کسان د بیلابیل جرمونو په تور نیول دي. د کابل امنیت قومندان مل پاسوال عبدالرحمن رحیمی نن په خبري غونډه کې ویل چې په دغه نیول سو کسانو کې هغه نه ته هم شامل دي چې د شهید دونی د لمانځنې پر مهال یو شمیر خلک په ډزو ټپیان کړي وو. په دې اړه جزئیات یوسف خان زدران څخه ورو چې په داسې بر سر په سټډیو کې دی. مهرباني.
کڅه په نږدې تیر وخت کې کابل ښار تر ټولو د ډیرو پیښو شاهد اوس د ولایت امنیه قومندان وایي چې د 295 بیلا بیلو پیښو په تړاو یې 1509 شپږ کسان نیولې چې د ښار امنیت سره به مرسته وکړي. قومندان عبدالرحمن رحیمی د شنبې پورس په خبري غونډه کې ویل چې دا تعداد کسان د کابل ښار د بیلا بیلو حوزو او ولسوالیو څخه د بیلا بیلو چاودیدونکو توکو، نشي موادو او وسلوالو غلاو په تور د تیر یوې میاشتې په موده کې نیولې دي.
4 هفته گذشته به تعداد 569 تن مزنونین در پیوند به 295 واقعات جرمی مختلف النوع در شهر کابل هم از عوضات و ولسوالی ها گرفتار شده و دوسیه‌هایشان محول سارندوالی و مزنونینشان تحت نظارت می باشند.
د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې په دغو کسانو کې 40 کسان د وژنو په تور، 40 د لاروش کوونو په تور، 130 وسلوال غله او یو بل د انسان تښتونې ګروپ هم شامل دي چې دوی نیولې دي. له دې سره امنیه قومندانۍ وایي چې جنایي جرمونو ترڅنګ د تخریبي پیښو په تړاو هم ګڼ کسان د مقناطیسي بمونو، چاودیدونکو توکو او ډول ډول نور وسلو سره یو ځای نیولې دي. خو هغه څه چې د امنیه قومندانۍ او پولیسو فعالیت تر سوال لاندې راوستي وو هغه څه کال یو ځل بیا د شهید اونۍ او د احمد شاه مسعود د تلین ورځین منځلو ډول وو. یا قومندان عبدالرحمن رحیمی زمونږ دی وسوال په جواب کې وویل چې دوی دا منی چې پاتلسم د سمبلې کوټلې ګامونه نه دی خسل شوی او د ښار نظم سم نه وو.
په دې قناعت کوو نظر په دغه شرایط د دی وطن، نظر په بعضې مشکلاتو چې مونږ هم پی پیګو تاسم پی بیګی شاید یو سلسله سوالونه وو چې هغه را ټوټلې ګامونه سي اخیستل شوی وای و نه اخیستل سول، ولې په هغه تاکتیک سي پولیس لري، په هغه درک د مسولیتو سي موږ لرو، تاسو به شاهد وي چې یو به موږ نیسو.
د نوموړي په وینا ولګردان غوښتل چې په هغه ورځ په کابل ښار کې وسله والې ډله ییزې غلاوې وکړي او په ښار کې وحشت خپور کړي، خو پولیسو د دوی له دې کارونو مخنیوی کړی دی. هغه وایي چې امنیتي منصبینو په دغه ورځ اووه وسله والې پیښې ثبت کړي دي چې په تړاو یې نهه کسان نیول شوي او پولیسو د نورو د نیولو په لټه کې دي.
د یوسف خان زدران راپور موریدی. د خوست ولایت کې نن چارواکو د شهید اونۍ په لمانځغونډه کې د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو غوښتنه وکړه چې له جنګ لاس واخلي او د افغانستان په آبادۍ او د نورو افغانانو په هوساینه او نیکمرغۍ کې ګډون وکړي. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د جمعه په ورځ خوست والی حکم خان حبیبي چې په یاد ولایت کې د شهید ونی په لمانځغونډه کې خبرې کولې وویل په افغانستان کې روانه جګړه سیاسي او استخباراتي جګړه ده چې د پردیو له لوري پر افغانانو تپل شوې ده. د دې ځایي ادارې په استازیتوب د افغان حکومت پر واستوالو مخالفینو غږ وکړ چې د پردیو له اسارته د ځانونه خلاص کړي.
د ولایتي ادارې په استازیتوب یو ځل بیا په ټولو افغان وسلوال مخالفینو غږ کوم چې د دغه بدبختو نه لاس په سر سي. دا تپل سوې جګړه ده، دا بیگانه جګړه ده، دا سیاسي او استخباراتي جګړه ده. خپل وطن په ورانولو کې نور اقدام نه کوي، بلکې د خپل ورونو علماو خویندو میندو او مشرانو سره د یو ځای د دې وطن په آبادۍ کې برخه واخلي.
په دې ناسته کې یو شمېر دیني عالمانو هغه نومونه چې د افغانانو د دیني احساساتو د پارونې لپاره له بهره راځي، غیر اسلامي، غیر افغاني او د پښتونولۍ له ارزښتونو سره په ټکر کې وبلل. د سیمې یو تن دیني عالم مولوي نصر الله قاسمي پر افغانانو غږ وکړ چې د پردیو هدفونو لپاره د جنگ او جګړه نه کوي.
خارج نه موږ ته نومیر غولې دي، په موږ نه یخې شوي دي، نه اسلامي دي، نه غیرتي دي، نه شرعي دي، نه وطني دي، نه پښتونولۍ دي. داسې په افغانستان کې د پوسټ قبرونو ته ورشي، دا ټول د افغانستان خلکو نه ډاک دي. خدای په لحاظ پردی نه مینه ځنی نه مامړ کوي. ایمنګ نوم اسلامي افغانستان دا څوګي افغانیم مسلمانیم.
د خوست ولایتي شورا غړي عبدالولي واحدزي د شهیدونو په اړه په خپلو خبرو کې ویل چې اوس مهال یو شمېر کسان او کړي د شهید او ټپي په نوم تجارت کوي، د حکومت نه پدینوم باج اخلي، خپل ژوند پر جوړوي.
هغه کسان چې د دې خاورې او د دې ملت د ازادۍ لپاره خپل وینې توی کړي، نن دوه غوي ماشومان په سرکونو ناشته خیراتونه غواړي. زمونږ له حکومت څخه غوښتنه ده چې هغه کسان چې د افغانستان په ملت تجارت کړی دا غوت د مجاهدین نه وای، د شهیدانو د اولادونو د پاره د مناسب امتیازات برابر شي، او هغه کسان چې نن د دوی په سر باندې باجګیری کوي هغه مخنیوي دی وشي.
د خوست چارواکو او دینی عالمانو د جمعې ورځ په ناسته کې له وسلوالو غوښتنه وکړه چې د سورې بهیر سره یو ځای شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
راپورونه وایي چې د فراه ولایت پر خاک سفید ولسوالۍ باندې یو شمېر وسلوالو حمله کړې ده، او په دغه وسلوالو کې د چارواکو په خبره ځینې بهرنیات به هم شامل دي، او د سیمې خلکو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې ځینې ایرانیات به هلته لیدلی دي چې د وسلوالو په لیکو کې موجود وه، او داسې ویل کېږي چې دا جګړه دغلته نښته د وسلوالو افغان ځواکونو ترمنځ لا هم جریان لري. همداسې بر سره د ټلیفون په مستقیم تماس له فراه څخه د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت را سره دی. فطرت صاحب، خبرونې ته په خیر راغلاس. تاسو روستي معلومات څه دي؟ دا جګړه په اوسم روانه ده کنه جګړه بند شوې ده؟
سلام علیکم تاسو ورته سلام وړاندې کوم. له کوم چې تاسو وویل د فراه پر حادثه د ولسوالۍ اوسم جګړه ده، خو د جګړې شدت په تیر نسبت نن کم شوې ده. مخکې ما د امنیتي چارواکو سره چې خبرې وکړې دی وایي چې هلته کمانډي ځواکونه هم رسیدلي دي. یو څه چې هلته موجوده وه هغه د خاکسید ولسوالۍ په خپل موقعیت چې موقعیت لري دی د فراه څخه، تر هغه ځایه چې ځواکونه رسېدل هغه مخکې هم هلته مینونه هم ایښودل شوي وو. د امنیتي چارواکو په خبره او سوال طالبانو بریدونه هم پر کړي وو. نو اوس ته یو اندازې پورې جګړه لسته، خو بیا هم جګړه دوام لري او وضعیت عادي حالت نه لري راغلی. موږ ډېر هڅه وکړو چې هلته د مرګ ژوبلې په اړه معلومات پیدا کړو، خو مداسې نه تر اوسه پورې هغه معلومات چې تېر ورځ موږ په لاس سره وړي وو هغه معلومات لرو، او نوي معلومات چاته کوشش کوو د کتسیم هم لري، خو بیا هم په دغه حالت کې چې نوي معلومات پیدا کړو.
بله فطرت صاحب، یوازې دغه وسلوالو په لیکو کې ایرانیت به شامل دي کنه نور کسان هم دي؟ ساسو معلومات څه دي؟ نور خارجیات په لکه عرب او چچن یا د ازبکستان د اسلامي غورځنګ خړی دا کسان هم شامل دي کنه؟ چارواکي په دې اړه څه وایي، څه معلومات لري؟
د چارواکو څخه خبره کړې ده په خپل بسمه کې خلګا مشتویل دي دین مشکوک کسان چې په هغه کې عرب ایرانی دا دوه شامل دي. مخکې خلکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړې وه، او تېر ورځ دنیا امنیتي چارواکو هم دا خبره تایید کړه، خو دوی د کوم مشخص هېواد نوم وانخیست. هغوی وویل چې عربان او ایرانیان هلته شتون لري. دغه د خاکسید ولسوالۍ داسې موقعیت لري چې د انردرې ولسوالۍ سره وصل ده، او انردرې ولسوالۍ بیا د ایران سره سرحد لري. نو ځکه هلته ډېر رسامت کولی شي په خپله که یا ایرانی طالبان یا نور کسانی او حتی د سیمې خلکو داسې هم ویلي دي چې دوی لیدلې څو موټره چې د نادرې ولسوالۍ دخوا تېره ورځ البته دغه جګړې دپاره د مرستې دپاره راغلي او چې په هغوی کې ایرانیان هم شامل وه او ایرانی وسلې او نورې غټې غټې وسلې هم ورسره دي. بیا چې ما د امنیت قانون سره خبره وکړه هغه دا خبره تایید کړه او ویل چې په دې اړه د څېړنې روانې دي خو سل فیصده نه شو ویلی چې دا به ایران رسولي یا دا به د ایران راغلي خو هغه دا تایید کړه چې دغه جګړه په داسې خطر هم درنده شوې ده چې هلته وسوال شمېر هم ډېر او دوی نورې مرستې هم ترلاسه کړې وي د عرب ایرانیانو لخوا جګړه په داسې خطر هم درنده.
بله ډېر زیاته مننه کوم محمد شاه فطرت ساسو د معلومات څخه. د ازادي رادیو اوریدونکو له فرا څخه د ازادي رادیو خبري احمد شاه فطرت چې په خاک سفید ولسوالۍ کې د جګړې په اړه روسي معلومات را سره شریکول. اوس وخت په افغانستان کې د ماپښین 2:30 بجې سولې یو ربیا د لندو خبرونو وخت را ورسېدې. صفي الله ستانګزي ته باور ورکو چې د خبرونو وړاندې کی
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو پراختیایي ادارې یا یو ایس ایډ رئیس وایي چې د برېښنې پیژندپاڼو له ادارې نه خپل مالي ملاتړ ځنډولی دی. د افغانستان ولسي جرګې نن یو ځل بیا په ولایتونو کې د امنیتي ستونزو له موجودیته شکایت وکړ. د کابل امنیه قمندان وایي په تېره یو میاشت کې 515 شپېته کسان په 295 قضیو کې د لاس لرلو په تور په کابل کې نیولي دي. په هند کې په یو رستورانت کې د ګازو د بالون په چاودنه کې 44 کسان مړه او 16 نور ټپیان شو. جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د ولسمشر بشار اسد څخه د روسیې د ملاتړ د زیاتېدو له کبله موسکو ته خبرداری ورکړی دی. او د امریکا په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو مشران د ایران د اټومي موافقې د مخنیوي لپاره له قانوني انتخابونو څخه تقریبا ستړي شوي دي او وایي اوس په ښایي دغه قضیه محکمې ته راجع کړي.
اوس هم پام وکړئ تر دې دمه د افغانستان اړوند مهم اقتصادي خبرونو ته.
د کندوز د برښنا ریاست وایي چې یو شمیر زورواکي قومندانان او دولتي ادارې 190 میلیون افغانۍ د برښنا د لګښت له درکه له دوی څخه پوره وړي دي. د دغه ولایت د برښنا رئیس انجینر حمید الله ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر دولتي ادارې له دغه ریاست څخه شاوخوا 90 میلیون افغانۍ پوره وړي دي او دغه ریاست 90 میلیون افغانۍ هم پر هغو زورواکو کسانو او قومندانانو پور لري چې له څلور کلونو راهیسې د برښنا لګښت دولت نه دی ورکړی. په همدې حال کې د کندوز د والي ویان عبدالودود واحدی وایي دوی اړوندو ادارو او یو شمیر هو کسان ته چې د برښنا پیسې نه ورکوي سپارښتنه کړي څو د برښنا د لګښت په برخه کې خپل پورونه ادا کړي کنه نو عدلي او قضایي ادارو ته به معرفي شي. د افغانستان د صادراتو د پراختیا اداره وایي چې د روان کال په لومړي شپږ میاشتو کې له افغانستان څخه شاوخوا 10,000 ټنه تازه او وچه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادره شوې چې د تیر کال په پرتله له 15 تر 18% پکې زیاتوالی راغلی دی. د دغه ادارې رئیس سید عظیم مصطفی هاشمی ازادي راډیو ته ویل اوس مهال افغانستان څخه یو سلونه قلم وارداتي توکي یو 500 هیوادون ته صادریږي چې په هغې کې وچه او تازه میوه طبي بوټي او سبزیجات هم شامل دي. شاغلی هاشمی له اړوندو دولتي ادارو وغوښتل چې په هیواد کې د سړو خونو د جوړولو د میوه د لابراتوارونو او بسته‌بندي د تجهیزاتو د برابرولو په برخه کې پاملرنه وکړي. په ننګرهار ولایت کې د کانال د پروژې مسولین وایي چې سږ کال د کانال د زیتونو او مالټو د باغونو حاصلات زیات شوي او له دغه درکه له سراغلي عواید 43 میلیون افغانۍ ته رسیږي. په ننګرهار ولایت کې د کانال پروژې رئیس زیارت ګل راحل ازادي راډیو ته وویل چې د کال تر پای به شاید د زیتونو او مالټو د حاصلاتو له زیاتوالي سره د کانال پروژې عواید 50 میلیون افغانۍ ته ورسیږي. شاغلی راحل زیاته کړه چې په وروستیو کلونو کې د عوایدو د زیاتوالي لاملونه کانال پروژې ته د کرنې وزارت پاملرنه، د اداري سیستم تنظیم او د عوایدو د ول په برخه کې د نوو طرز عملونو جوړول غنل سوي دي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د جنو بهرنوي اثر په وړاندې په ډیټل بدلیږي. یو امریکایي ډالر دروش په افغاني 15 پټه پوله، یو یورو یو بیا افغاني او بیا پوله، یو انګلیسي پوند شپږ نوي افغاني او بیا پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني او بیا پوله، د اماراتو یو درهم 10 افغاني شل پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 10 پوله او زر پاکستاني کلدار 412 افغاني.
له دې سره د رواني خبرونه خبري برخه پای ته ورسېدله. خو دوونیس پروګرامونه ست لمړی حقیقت څه دی ورپسې به تاندې څنګه خبر سي.
حقیقت څه دی
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. سعودي عربستان ته د افغان زیارت کوونکو د انتقال پروسه پیل شوې ده. دا چې یا د پروسه څومره پرمختللی، څومره شمیر کې افغان زیارت کوونکي سعودي عربستان ته رسیدلی دي، ازادي راډیو د افغانستان د حج او اوقافو له وزیر فیض محمد عثماني سره مرکه کړې ده. محترم وزیر صاحب، د لومړۍ پوښتنې په توګه که راته ووایئ چې د حج د پروسې د تګ له پیل څخه تر اوسه څومره شمیر کې افغان زیارت کوونکي سعودي عربستان ته انتقال شوي دي؟
په پیل کې خپل سلامونه وړاندې کوم ټولو اوریدونکو ته. تقریبا دو هفتې کیږي چې زموږ د انتقال پروسه شروع شوې ده. همدا اوس زه تاسو سره خبره کوم، تقریبا 15,400 کسان تر اوسه انتقال شوی دی، د 20,000 حاجیانو له جملې څخه.
او دغه حاجیان د افغانستان له کومو هوایي ډګرونو نه انتقال شوي دي؟
موږ له 20 زون نه پرواز لرو، د مرکز او د قندهار، د هرات او د مزار شریف. دغه 15,000 کسان چې تر اوسه انتقال شوی دی، د کابل نه، د هرات نه او د مزار شریف نه.
د کوم ولایتونو دي؟
ولس مرکزی ولایتونه دي چې الحمدلله طول لال، او د غرب د زون ولایتونه دي، او د شمال ولایتونه شروع شوی دي، او د قندهار او د شاوخوا ولایتونه ان شاء الله په نږدې راتلونکي شروع کیږي.
کوم ستونزه خو له اوسه پرې د انتقال د حاجانو کې رامنځته شوی نه ده؟
الحمدلله د خدای په فضل او د الین مؤسساتو په همکارۍ تر اوسه الحمدلله هیڅ مشکل سره مخامخ نه یو. خامخه کېدای شي په هر کار کې، مخصوصا په دغه سه لوی پروسه کې، ځینې واله مشکلات پیدا سي، اما موږ خوشحاله یو او حاجیان موږ خوشحال دي. الحمدلله تر اوسه هیڅ کوم مشکل موږ نه لرو. په پیل کې کېدای شي ځینې واله ستونزې وي چې هغه متعدی خبره ده.
کومې ستونزې وي کله کې تشریح کوي؟
په لومړۍ ورځو کې حاجیان کم راته. موږ یو غټ تیاره مو لرل، 1500 کسان، 2000 کسان ظرفیت لري. هغه وخت کې زموږ ویزې هم ټول تکمیل شوی نه وو، او حاجیان هم غیر حاضری دیر کول. الحمدلله هغه نه ورسته د یوې تیارې راتګ لګوزندیدل د اوسو ورځې لپاره، اما پروسه مو تکمیل سو، پروسه مو ډیر په ښه توګه پیل سو، او الحمدلله تر ننه پورې په ښه توګه پرمخ ځي.
آیا تاسو بشپړ ډاډ ورکولی شئ چې ټول افغان حاجیان به په ټاکلي وخت د حج مراسمو ته ورسیږي؟
ان شاء الله مخ ولاندیز نشو کولای، دا خو د الله کار ده. اما د اسباب په دنیا کې او څنګه چې موږ خپل تدابیر نیولای دي، زه داد ورکولای سم چې مخکې له تقسیم اوقات نه، مخکې له پلان نه، زموږ حاجیان ټول به ان شاء الله سعودي عربستان ته انتقال سي.
د ولسمشر د حکم په اساس د حج په لګښتونو کې تخفیف راغلی ده. د دوی په لګښتونو کې پخوا کومې ستونزې موجودې وې؟
ښاغلی ولسمشر د حلیزل په نتیجه کې، او د نورو همکارانو په د حلیزل په نتیجه کې، د انتقال د کمیټې او د حج د کمیټې زموږ د وزارت کې د همکارانو په مرسته او په حلیزل په نتیجه کې الحمدلله سخت کال ډیر سهولتونه راغلل. پخوا داسې و هغه عمارتونه، هوټلونه چې په عربستان سعودي کې حاجیانو ته پکرا نیول کېده، تعداد ډیر زیات و. 150-160 رو دا کم سو چې تیر کال 28 تعمیرونه نیول سوی و، چې سږ کال موږ 1 تعمیرونه ونیول. دا په خپله د نظم د راوستو کې مرسته کوي، او د قیمت له لحاظه په تیرو کلونو کې په یو نویم کال کې $3,000 و د حاجیانو د تګ راتک مصرف، او تیر کال $2,200 و، اما سږ کال $2,450 دی، سره له درې وخت دودی په مکه مکرمه او په مشاعرو کې.
هغه افغان حاجیان چې عمرونه یې ډیر زیات دي، هغوی ته څومره اسانتیاوې رامنځته کړې دي په حج په مراسمو کې؟ یعنی هغه د پاخه عمر حاجیان چې دوی زی زیارت کوونکي، د هغو لپاره هم څه اسانتیاوې په پام کې نیولې دي؟
خوشبختانه هغه پاخه عمر کسان سخت کال دومره زیات نه لرو. ما چې په خپله وکتل هشته په ځینو ولایتونو کې، اما بیا داسې ده زموږ په فرهنګ کې، زموږ په کلچر کې، هغه پاخه عمر کسان ځان سره خپل زامن بیایي، خامخا یو څو کسان ورسره مرسته کوي. اما هغه سهولتونه چې موږ په نظر کې نیولی ده، هغه دا ده چې عمارتونه ټول نږدې دي، دغه سهولت یوازې پاخه عمر کسانو ته نه ده، ټولو ته په یو قسم ځینې غټ استونزې په سعودي کې وی چې موږ هغه مې حل کړل. یو د عمارتونو لریوالی و چې خوشبختانه زموږ عمارتونه ټول نږدې دی، او بل د انتقال په وخت کې اکثر زاله بسونه کرا کېدل، اما سقل موږ وی آی پی بسونه په کرا ونیول. اما کله کله په دغه بسونو کې ما پرون واوریدل چې یو بس دوه بس زاله و. دا استثنایی حالات نه پرته زموږ دغه امکانات ته، او بیا هغه کسان چې عمر پاخوي موږ کوشش کوو چې په لاندنی منزلو کې دوی ته ځای ورکړو، او هلته زموږ همکاران ډېر دي که ویلچرونه ورته په کار وي هغه کار. حتی یو ګود حاجي و، له هغه ځای نه زه خبر سوم او ما ملګرو ته تلیفون وکړل چې هغوی سره داسې ځانګړی مرسته وسي. څومره چې زموږ له لاسه کېږي موږ د ټولو په خدمت کې یو انشاءالله.
ته مخکې یادونه وکړه د تعمیراتو او همدارنګه د کعبې ته نږدې د اوسېدنو په اړه کراته وه، داسې ویل کېږي وایي د افغان حاجیانو ته د کعبې شریفې نه دغه تعمیرونه لرې نیول شوي دي، دا څومره واقعیت لري؟ یعنی څو کیلومتره د کعبې شریفې ته دا تعمیر نیول شوي دي؟
دا چې وایي لرې نیول شوی ده، دا خو هغه برج ساعت نه چې هغه وی آی پی د عربان هلته ځي $15,000 قیمت لري، هغه ځای مو افغانانو ته نیولی نه ده او نشو نیولی. اما نسبت په نورو هیوادو ته موږ نږدې ځای منیولی ده، که داسې په کیلومتر تاسو ته ووایم کیدای شي ځینې ځایونه 4-5 کیلومتره فاصله ولري، ځینې ځایونه 3-4 کیلومتره، او هغه چې ډیر لري وي کیدای شي چې 10 کیلومتره فاصله ولري. اما داسې په موټر کې بسو کې کله حاضر زه پخپله همغه ملي بس کې زه پخپله کېناستلم، په 15 دقیقو کې موږ رسېږو هلته، که ډیر چې وسو په 10 دقیقو کې ډیر نږدې ځایونه، هغې نه لا نږدې موږ نشو نیولی.
د تاسو لپاره یو امتیاز و که تاسو پیسې زیاتې ورکړي،
دا سخت کال د هلیزلې نتیجې وې. این عمارتونه تیر کال حاجیان د عمارتونو څخه د خدماتو څخه راضی وو، موږ هغه خدمات چې تیر کال ولاندې سوی وو هغه مې په معیار کې ونیول، او غوښتل مې چې هغې نه لا خسي. این عمارتونه او ځینې عمارتونه ځینې هوټلونه له هغې نه لا ښه دي، اما موټرونه او نور سهولتونه د تیر کال په غوندې او ورسره درې وخته ډوډۍ او دغه امکانات هم موږ لرو.
تیر کال دا درې وخته ډوډۍ چې ته یادې، تیر کال او وړم کال دغه ډوډۍ نه ورکول کېده؟
نه نه نه، تیر کال په مشاعرو کې وو، منا، عرفات او مزدلفاتو کې، بیا په عمارتونو کې داسې یو عادي شی یو چا مرسته کړی وو هغه وو، اما داسې چې د طعامخانې سره معیاري طعامخانې سره قرارداد سوی وي او درې وخته ورته لستونه او منو ورکل سوی وي دغسې نه وو. دا لومړی کال ده، او په لومړۍ ورځو کې ځینې نیمګلتیا هم وي، اما موږ هغه مې حل کړل، او انشاءالله بیا راتلو که کال ته دغه ډیر ښه تجربه زموږ لاسته راغلی ده چې انشاءالله لا ښه کیږي.
محترم وزیر صاحب، تر ټولو جدي مشکل چې پخوا هم موجود و هغه د معلمینو یعنې رهنمایانو چې په حج مراسمو کې افغان حاجیانو ته ورکول کېدې، د دې ستونزې د حل لپاره څه اقدامات کړي دي؟
یو څو تازه نفس کسان هم موږ د علماو له منځه راغوره کړل او دوی مې ولیږل. بله هلې ځلې دا و چې په تیرو کلونو کې داسې و چې حاجي تلل اما معلم پاتې کېدل، موږ ډیر کوشش مو وکړل چې سږ کال حاجی او معلم یو ځای لاړ سي، همدغسې وسو. او زه پخپله په تعقیب کې یم هلته، زموږ هغه کشفي خلق هم هلته ځي، ارزیابي کوونکي کسان هم هملته دي. کله چې یو معلم یو ناظم ویده سي هغه عکس ما ته لیږل کېږي د واتساپ له لیارې نه، او ما ورته ویلی ده چې کوم ناظم کوم همکار د حاجی زموږ کارمندان هلته خپل کار کې نواقص ولري، یو ځل دوه ځل تاسو تذکر ورته ورکوي، که اصلاح نه سو هغه وشلی او بیرته راولیږی افغانستان ته. دغه تهدید ګواښ مې ورته کلی ده، له بلې خوانه دوی ته تشویقونه او امتیازونه دغه مکافات هم ما ورته زیات کلی ده سخت کال.
او سږ کال په ټوله کې څومره افغان حاجیان ځي، څومره ښوونکي یا معلمین ورسره لیږئ تاسې؟
سږ کال 24,000 حاجیان زی، 250 کسان د بیسی کارمندان دی، هغه اداری کارکون که د صحی کارکون که، او 350 کسان هم ناظمین دي.
دا چې د حج پروسه و سپیشل پروسه ده او هم دارنګ یو عبادت ته تاسو خپل له حجانو نه څه غوښتنه لري؟ حجان باید څه وکړي، څه مرسته وکړي؟
حاجیانو سره زموږ غوښتنه دا ده چې اول خو پوسی چې دوی حج ته ځي، دوی ځي چې د ګناهونه او د بد اخلاق نه توبه وباسي. خو زما خواهش دا ده چې ډیر په حوصله سره او دغه خبره ته دوی باید پام وکړي چې دا یو سفر ده، 15 سال وخت ورزنه سفر ده، یوازې په عربستان و سعودي کې. او پیغمبر اکرم علیه الصلاة والسلام فرمایلی ده چې سفر په خپل عذاب ده. خامخه څومره چې ټکنالوژي وي، څومره چې امکانات وي، دوی نه موږ دا کوشش کوو چې حوصله وکړي او خپل عبادتو باندې ډیر پام وکړي او کوم واله مشکلات چې وي بې صبري ونه کړي، موږ ته ووایي. زموږ همکاران هلته دي، انشاءالله موږ د دوی په خدمت کې یو او دې ته باید موږ پام وکړو چې موږ د کوم هیواد نه راغلی یو، څومره امکانات لرو. او مقصد زه دغه اطمینان ورکوم حاجیانو ته چې زه شخصاً او زما ټول همکاران د حاجیانو په خدمت کې یو، 24 ساعته موږ د دوی په خدمت کې یو. او کله کله داسې ده چې دشمن هم د دوی په منځ کې داسې ګونګسي راپاروي او داسې بد خبرې، داسې درواغ وایي. دغه شیانو ته هم دوی باید پام وکړي تر څو چې کومه نیمګلتیا په خپل سترګې نه ولیدلی، هغې ته باید پام ونه کړي، خپل عبادت وکړي او بیرته راسي. او زما خواهش دا ده چې دغه مقدسه پروسه په یو سیاسي سوژه باندې بدل نسی، هم حاجیانو لخوانه، هم ځینې کسانو لخوانه چې دلته کوشش کوي چې دولت نه، د وزارت نه غالی چې یو سوژه ځان ته جوړ کړي، پرېږدي چې دغه مقدسه پروسه مخ ته لاړ سي او حاجیان لاړ سي او عبادت وکړي او هیواد ته، هیوادوالو ته دعا وکړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، په قاچاقي یا په غیر قانوني لارو سفرونه مو له کومو خطرونو سره مخ کولای شي؟
دریک است طبقې دی وناس البته خزي او بوګي غرقسي
دغه نور ملګری سول سره لا قاشق بران غوته لاړل د پوره کې پاتو شمال دی، بس خپل زندگی له لاس ورکړل.
په یوه وادونه ته تاک لژن سره قیمات ده.
کچری تاسو هم پر قاچاقي لارو اروپا ته د تللو شوقیه، نو نننې تاندې څنګه مول دینو هغه حقیقتونو خبروي چې پر دغه لارو تلونکي کسان ور سره مخ شوي دي. ملګرتیا مې وکړې، زه نورګل شفق یم. خو دوستانو، که څوک په ناسمو یعنی قاچاقي یا په غیر قانوني لارو مزل ته زړه ښه کوي، نو ښایي نه له تودو بادونو په امان شي او نه هم قدمونه په سرو ګلونو ور برابر شي، د ډیرو مړې ژوندې ورک شي او د ګڼو غوښې د کبانو خوراک شي. دوستانو، نږدې هر اونۍ اروپا ته د تلونکو افغانانو د ډوبېدو خبرونه اورو، خو بیا هم زموږ ګڼ ځوانان بهرني هیوادونه جنت بولي او هلته ورته نه پوهېږم پیسې په ونو کې راشنی شوي ښکاري او که په پټیو کې کرل شوي. د لغمان اوسیدونکي رحمت الله هم له همداسې ځوانانو څخه دی چې غواړي لندن ته لاړ شي، خو څنګه او په کومه لار؟
ولا بارته مې ول نه خوښېږي، خوښېږي مې چې کار د پاره م لاړ شم، هلته سړی تب خوشی، شوق مې ډېر دی چې لندن ته لاړ شم، جرمني ته لاړ شم چې ډېر فشرفته دي، کاروبار هم پکې ښه دی، مجبور قچاقي لاړ شي سړی.
ملګرو، څو ورځې مخکې په اتریش کې په یوه کانتینر کې د یو اویا کسانو جسدونه وموندل شول چې په غالب ګمان سوري وګړي و، غوښتل یې ځانونه په قاچاقي لاره اروپا ته ورسوي. د رحمت الله په څیر ګڼ افغان ځوانان به خامخا له دغو پیښو خبرېږي، خو څه وایي چې هله به خبر شي چې تارو جبې له ورشي. دوی لا تر اوسه تر تارو جبې نه دي ورغلي. زبی الله ځلاند، محمد عارف امرخیل او ضیاء الحق واحدي ملګرو د ځینو هغو ځوانانو کیسې کوي چې په قاچاقي لارې اروپا ته د تک کل کړي و، خو داسې لاړل چې بیا په خپلو پښو بیرته را نغلل.
من خپل یو اتدزوی و د زینت یونان ته چپلا د وان حتی وای مونږ په ورځ ورځ باندې پیاده مزل کو مونږ یو ملګری ما د وچ چې چا به ته ډیر وخت په څنګه لیک پاتې او بیغه مونږ په چې غول چې تاسو ما چاته پرې ده مالته مونږ د وخت په یو کله چې نګدی و حالت پرې خو ده او مونږ بیا ځنه لار یو څو وخت دسته خبر شو چې به شته وفات شوی و به مو خلکو تخخ کړي او په یوه ودونه ته تاک لژن سره قیمات ده
ما یو ملګری په نوم د اجمل اغا استرالیا ته سفر وک قچاقي لاړ وخت چې بهر منځ کې سفر کاوه هم د اخبار چې بو بیا کوم پولیسان دغه خونه چې پیراغلې دوی کشته خوشی کړی دي درې کس طبقه دی اوناس البته خزي په بوګي غرقسي دی غو دی مړسي دی او یو قسم سپنګري سره واغان مرسه دوی درې کس ځان سلامات وړي ده
په پیښور کې زمونږ د پلار یو ډیر نږدې ملګری او دوستو دوی یو کشرور شاکر نومې ده ډیر لایق او پوي او ډیر د خزهن خوندو نو دوی نه پیغام سي 100 روپۍ به پیدا کړي دا ورور د تشویق کې خارښت ویلېږي نو دوی خپل لور لندن ته لیږه دي روسي لارینه سي پلار دوورکه دوی پیاده مزل کو چې دالک د تینور د تین برداشت دین ول وسه مخ کې لاړ سي او دغه نور ملګری سول سره لقاش خبرانه غوي ته لاړل د پوره کې پاتو شمال دی بس په ژوندګي له لاس ور کړل
او د کابل په هنتون دغه محصله پیغله فریزه د یو داسې ځوان کې سره ته کوي چې اروپاته د تک شوق په هنتون ور نه پاتې کړ خو له د ژوندون پاتې شو
ورې 1405 تا میرن خارج از کشور
خو له هر ټولګي 45 ځوانان په قاچاقي سفرونو به هر تزي دوی له درسونو او رسون کې زاره دی ملامت ندی ګور چې ډیر ځوانان له پوهنتون فارغ شي خو کار روزګار نشي موندلی زموږ مخکیز موږ د پوهنتون د ژورنالیزم د دویم کال یو محصل خوختل یو اروپایي هیواد ته لاړ شي خو په ترکیه کې په اوبو کې غرق شو او جنازه یې بیرته هیواد ته راوړل شو
شته پس جنازه شاوردار
بل ځوان لوخمان ډګر صافه اروپا ته د خپل یو تللی ملګری د سفر یو خاطره را سره شریکوي ملګرو او د غزنی اوسیدونکو ولیمو هم د خپل قاچاقي سفر لڅو شیبو خبروي
د موږ یو ملګری د البته بل ورځ د پښتنې لپاره ورغله دوه درې کاله مخکې ته جرمني ته نو هغه کیسه کوله چې تګي سولو زیات نور مو د بوسکل لپاره ځای نه درلود دلته یو یالو نو بسم الله پیوکړه د بو مسکل سبا چې کله موږ مار نه بیرته راړولو موږ نو هغه چې ولې دې حیران سوم چې دا څنګه مسکلی خو لډیر تندل ډیر مجبوریت
زه د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ همشه کله چلته مکتبونه وټړل سوزو هغه وخت شپږم سیم کې وم هم سیم پیان مې وو کلیوال مو بس مشرم سره وک نو بس روان سول په ایران کې ونه پیګم هغه د سیمې نوم رات خیر ده لاسونه بون سره تړلې وو ځکه چې کله چې موټر ودرېدو بیا که په پاتې شوې کبه له موټر ول وی دا کیسې نسته مثلا چې بیا به تاته موټر ولاړې سره ځای دغه وک مو بل لاسونه سره تړلې سی او بوروي بس سره کاش په ټول سره د راوشي په دې وخت کې پلیس راغلو البته ایرانی پلیس راغلو عربي کې کو بس لاسونه علاوه سره وي موالو
زړې په څو خياره ویل را باندې تیرې دي د ننګرهار د حصار کولسوالي اوسیدونکو محمد داوود هغه پلار دی چې اولادونو ته سر سر تور و چې په قاچاقي لارې بهر نه ځي خو د خوار ملا ځان چا و نه ورید نو ولې اوس هماغه اولادونه په بل نظر دي ځکه چې
او ما خپل یو زوی لال د بلجیم ته او یو می ورور لال نو هغه ټول سلال دي دا خبره کوي یو بل کش ورور دی زوی می دا کشرای سپام کوران سي درنه هغه تکلیفونه واغ ستونزې منګلې دي نو دا کوشش وکپلار سیران سیدرن که معنی دی خپد یو ټول خپد مون خو ډیر ورته ویلې سم مزه تکلیفونه دی خو مون خبره چیرته وس وای زو اتمی زونو وای ده
مننه هم زولو چې تان دی څنګه اوره دوستانو په دې وروستۍ ورځو شپو کې اروپا ته د تلونکو کډوالو په ډله کې تر بل هر چا سوریایي وګړي ډیر دي د افغانانو شمیر هم زرګونو ته رسیږي او د پاکستان او ایران په شمول د ځینو افریقایي هیوادونو خلک هم اروپا ته د رسیدو هڅه کوي په افغانستان کې د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM مسؤلان د یو ریپورت پر بنسټ وایي چې اروپایي هیوادونو ته له غریبو هیوادونو کابو 15 لک کډوال ورغلي او په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 14 زره یوازې افغانان یونان ته رسیدلی او په همدغه شپږو میاشتو کې تقریبا 2000 کسانو په لار کې په بیلابیلو دلایلو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی څو ورځې مخکې دوستانو د ترکیې په سواحلو کې د یو 3 کلن سوریایي ماشوم مړی وموندل شو چې پر لمدو ریګو پړ مخه پروت وو. دغه ماشوم اعلان وو، کورنۍ غوښتل چې یونان ته ورسیږي، خو په لاره د توپان ښکار شول. د دغه ماشوم عکسونو او ویډیوګانو ډیر خلک وژړول. د ده د پلار د خولې کیسه افغان لیکوال او شاعر شرر ساپی د المصر الیوم په نوم له یوې خبري ویبپاڼې راخیستې او ژباړلې ده چې وږمه رشیدي درته لولي.
دولس کسانو په وړې کښتۍ کې چې 15 متره اوږده وه کېناستو. له لږ مزل وروسته سمندر طوفاني شو. ترکي قاچاقبر سمندر ته ودنګل او وتښتید. موږ له څپو سره مخ شو. کښتۍ واوښته. خپل بچې او میرمن مې ونیول. په کښتۍ پورې مو یو ساعت ځانونه نښلولي وو. زامن مې لا ژوندي وو. یو زوی مې یوې لویې څپې وواهه او مړ شو. مجبور شوم هغه مې پریښود چې بل وژغورم. د دویم زوی خولې ته مې ځګونه راغلل. هغه مې پریښود چې مور یې وژغورم. ګورم چې میرمن مې هم مړه شوې ده. بیا 3 ساعته نور هم په اوبو کې پاتې شوم او د ترکیې ساحل ته ورسېدم.
دوستانو، په کابل کې د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM که یو خواله بیرته راستنیدونکو کډوالو سره مرسته کوي، نو بلخوا خلک د قاچاقي یا په غیر قانوني لاره د سفرونو له خطرونو هم خبروي. د دې ادارې د پروګرامونو مشر مسعود احمدي په ځینو اروپایي هیوادونو کې د افغانانو او نورو کډوالو ژوند له نږدې لیدلی. دی وایي هلته اکثره رسیدلي کسان پښیمانه وو، ځکه دوی فکر کړی و چې اروپا ته په رسېدو سره به خبره خلاصه شي، خو خبر نه و چې نور ډېر جنجالونه لا پاتې دي.
کوم سفرونه چې ما اروپایي ملکونو ته لاړل، او هلته ما د یو افغانانو سره چې په کمپونو کې ژوند کړله او اکثریت یې منفي ځواب خسو، د هغو سره چې کله ما خبرې کړې، نو دوی ټول په دې باندې پښیمانه وو. متاسفانه اکثریت افغانان په دې عقیده باندې چې کله اروپا ته ورسېږي نو هر څه ختم شول. اما برعکس نه، هلته یوه بله ډیره طولاني او ډیره پیچلې پروسه دې ته منتظره ده. دوی وایي چې ایکاش موږ ته یو چا مخکې ډېره تګ نه ویری وای چې دغه مشکلات دې تاسو مازه یې، نو موږ به هیڅکله دا تصمیم نه وای نیولی چې اروپا ته تللي وای. ګوره په هغو کمپونو کې چې دی هلته ژوند کوه، هلته هم داسې یو ژوند دشته ویش ولر دی. هر څه امکانات شته، هر څه ډیر زیات محدود دی. مثلا په هالند کې په کمپونو کې تا باید هر ورځ دی 2 بجې نه تر 2 بجو پورې یو خاص ځای ته حاضری ورکړی وای. د مو کم نه دی باندې بیرون نشوي وتر، نو د ما په نظر باندې دین خو زندان بهتره دی. کم از کم هغه دی کورنۍ غړي خو تر تلل شي، هلته کورنۍ غړي هم نشي تر تلل.
د تاندې څنګ پر فیسبوک پاڼه له یو اروپایي هیواد یو افغان کډوال نسیم شاه راته لیکلی و ملګرو چې کله اروپا ته راتلم نو په سفر کې شپږ نجونې هم راسره وې. ایجنټانو یا قاچاقبرانو جنسي تیری پرې وکړ او هیچا یې هم مخه ونه نیولې شوه. ښاغلی مسعود احمدي هم وایي چې غیر قانوني سفرونه یوازې د مرګ نه، بلکې د ابرو ریزې خطرونه هم لري. دی د یوې ښځې او میړه کیسه هم کوي.
زه تیر کال په هالند کې وم. د هالند شمال خواته تقریبا 100 کیلومتر فاصله متای کړل. تقریبا 15 ریسپشن سنټرونه مالته وکړل. مشخصا د غادمو فوکس په فیملی باندې و، افغانان فامیلونه باندې. یو فامیل و د افغانستان میړه او ښځه د دوړو حرکت کړی دی په اروپا ته کلر سیدلې دي. نو هلته چا مشوره ورکړي چې تاسو بیل کې سونه ورکړي. هلته چې کله د کار خبرېږي او دای نه خبرېږي، دلته د فامیلونه هم سجدا کوي. په دې معنا چې نور کار خپل میړه ته ځواب ورکوي او دای تنا پاتې کیږي په یو ډیر بد حالت کې. نو آیا په دې باندې ارزي چې سړی د دې ځان سفر وکړي؟ هلته ګوره، تنا دی وژلو مثلا نه ده. په دې کې موږ افغانان خبره د عزت او د ابرو خبر هم ده. بعضې وخت خصوصا د اوچا د پاره چې خپل فامیل سره چې ممکن داسې مسایل پیښ شي، دی خپله یې ونه شي لیدلی. تر غلامۍ پورې غلامۍ نه مې هدف مغه اصلي بری دی، که نه چې ته به څه یو چا ته به مفت کار کړې په ګیډه به ځان ساتي او ډیر ظلم به هم درسه کوي. او تاسو به د هیڅ دې حق هم نه درکوي چې امنیتي مراجعو ته په لاسرسی ولري. یعنی ډیرې داسې پیښې شوي دي عملا په همدو نږدېو کې شوي دي. موږ هغه څه چې په تلویزیون کې وینو، هغه څه چې په فلمونو کې وینو، هغه څه په اروپا کې نشته دي.
څوک به د اقتصادي او امنیتي ستونزو له کبله اروپا ته زړه ښه کوي، خو د اروپا په لوړو ودانیو او شنو پارکونو کې د ځوانانو اخیستل شوي عکسونه او کور ته په راستنېدو سره دوی ته د خلکو میلمستیاوې هم هغه څه دي چې نور ځوانان هم اروپا ته د تګ لپاره هڅوي. حاجي نظر محمد راغب یو ګرځېدلی سړی دی، په پای کې د ده خبرې اورو.
چې د مسافرۍ نه راستي هغه ته سپینې جامې، میهمانګانې، خپل خپلوان ډېرې نازوي. دغه نور د کلي ځوانان داسې فکر کوي چې دا نه ده، همدا سړی ده. او اکثره خلک کوشش کوي چې لور هم دغسې خلکو ته ورکړي، خو د اصل حالات نه څوک واقف نه دي. د افغانستان خلک په بهر هېوادو کې په غربي یا په شرقی نړۍ کې دوی داغه نه چې هغه خراب کار یا خشره کار په دنیا کې نه دوی کوي نو هلته د غلامۍ ژوند ته د یاده پورې تبعیض مالته ورسره کېږي اما د افغانستان خلک ولید پلار مور ته وایي د ډاره اوس موږ خپل د اول نسو لیږی چې عکس اخلو چېرته ځو کوم لوکس ځای کې عکس اخلو بیا خپل پلار مور ته لیږو چې دا ووایي دغه رقم ځای کې کار کوي که دوی پوه سي چې موږ باندې دغه رقم ظلم ده داسې خشره کاري کوو نو ډېر به خفه سي
همزولو ویل کېږي چې د قاچاقي سفرونو د ځینو بیړیو یا کښتیو لاندینۍ برخه د لوړو ودانیو د لفټونو غوندې وي چې کله هم قاچاقبر د کوم خطر احساس وکړي نو د سمندر په منځ کې هغه برخه وازوي او پکې پټ کړی شوي ټول مسافر په سمندر کې لاهو کېږي د ځینو مړي موندل کېږي او ځینې د کبانو ښکار کېږي نو که اوس هم دوستانو تاسې په قاچاقي یا په غیر قانوني لاره اروپا ته د تګ شوقي یې هیله ده چې په خپل دغه نیت بیا فکر وکړئ د خدای په امان
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمول بولډینګ او سورای سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری